السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو درته دغه راپورونه او مطالب راټول کړي. پر امریکا بیا نیوکه شوې چې له خطر سره مخامخ افغانانو په وړاندې مسؤلیت نه دی ادا کړی، خو چارواکي لا هم ځان ژمن بولي.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیږد او ځای پر ځای کولو لپاره زمینه برابره کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي.
په دې اړه امریکا کې د چارو دی وکتونکي نظر هم را اخلو. طالبان دا نه مني چې ګواکې د پخواني حکومت یو شمېر سرتیری دی د داعش ته ورغلي وي.
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري.
او خوست کې له پوهنتونه تازه فارغ شوي یو څه ناهیلي دي.
زه پوهنتون فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. زه تر کور ته ځم، ده نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
نن سه شنبه د لړم یا عقرب ولسم او د نومبر دویمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. له اوږده ځنډ وروسته نن د سپین بولدک لار بیرته پرانستل شي. نیوزیلند افغانستان لپاره نوی ځانګړی استازی وټاکه. او د کرکټ ملي لوبډلې هند سره د سیالۍ لپاره په تیاری بوختې دي. بشپړ خبرونه. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیسارۍ مرستیال مولوي همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک دروازه له پاکستان سره له توافق وروسته لنن اتو بجو پرانستل کیږي او هر ورځ به اته ساعته پرانستی وي. د ښاغلي همت په وینا تر دې وروسته د سپین بولدک پر لاره سوداګریز موټر او عام خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي، او هغه مسافر چې د افغانستان پاسپورت او د کندهار تذکره ولري ورته اجازه ورکول کیږي چې پر دې لاره ولاړ شي.
د موټر پاسپورت نه زیاده اوسمه نه د کندهار تذکره مینه او د ټول افغانستان پاسپورت ته ویزه مینه او د ټول پاکستان شناختی کارت مینه.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو میاشت مخکې له افغانانو سره د پاکستانی ملیشو د ناسم چلند له امله د سپین بولدک دروازه وتړله، چې له امله یې سوداګرو ته درانه مالی زیانونه واوښتل. دا دروازه په دې وروستیو کې د یوې ورځې لپاره پرانستل شوه، خو وروسته د نامعلومو دلایلو له مخې بیرته بنده شوه. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلومات د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو وزیر ویان دی نانایا ماهوتا پرون وویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکنز د افغانستان لپاره د نیوزیلند ځانګړی استازی ګمارل شوی، او دا دنده د دې لپاره ورسپاري چې له افغانستانه د نیوزیلند او د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي چې د نیوزیلند ویزې لري. د نیوزیلند حکومت تر دې دمه 1200 افغانانو ته چې په افغانستان کې د نیوزیلندیز واکونو ملاتړ کړی او همدارس د هغوی د کورنۍ غړو ته ویزې صادرې کړې دي. نیوزیلند په بامیانو کې د ولایتي بیا رغونې نسبتا کوچنی ټیم درلود. د افغانستان لپاره د نیوزیلند ټاکل شوی استازی هاوکنز تیره اونۍ په دوحه کې و چې له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلورا جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای به څوک په لوبډله کې شامل کړی شي. اصغر افغان د یک شنبې په ورځ له نامیبیا سره له سیالۍ وروسته له ملي لوبډلې سره مخه وکړه. افغانستان تر اوسه پورې په تیرو دریو مسابقو کې دوه ګټلې یو یوای په لږ توپیر بایللې ده، خو د هند لوبډلې دوه سیالۍ کړي او دواړه یې په ډیر توپیر بایللې دي. ټاکل شوی ده چې افغانستان پر هند سربیره له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډله له دې دواړو لوب سیالیو یوه هم وګټي، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 155% ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي د سږ کال د دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیون ډالر وو، حال دا چې د تیر کال په ورته موده کې 11.8 میلیارد ډالر وو. د دې راپور له خپرېدو سره هممهاله د ارامکو د ونډو ارزښت کابو 1% لوړ شو او د دې کمپنۍ ارزښت تر 2 تریلیون ډالر واوښت. د سعودي عربستان دغه ستر شرکت د کورونا وبا د خپرېدو له کبله په تیرو 2 کلونو کې ډیر تاوان کړی وو. او په نړۍ کې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته په څه کم 2 کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر تر 5 میلیونه واوښت. کووید 19 په دې موده کې نه یوازې بېوزله هیوادونو ته سخت ګزارونه ورکړل، بلکې په شتمنو هیوادو کې هم چې ښه روغتیایي سیستمونه لري ډیر کسان مړه کړي دي. د کورونا له کبله د مړینو نیمایي راپورونه امریکا، اروپایي ټولنې، بریتانیا او برازیل ورکړي چې خلک یې شتمن یا د متوسط عاید خاوندان دي. یوازې په متحدو ایالتونو کې څه باندې 1,15,000 تنه په کورونا مړه شوي چې تر بل هر هیواد زیات دي. ورپسې هند، برازیل او روسیې تر ټولو ډېرې مړینې ثبت کړي دي. سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیې په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړي وي، راځو د دغې خپرونې د سر راپور ته. د چباندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو په لزګونو زره افغانانو د چټک لیکدول غوښتنه کړې چې زیانمنیدونکي بلل شوې دي. دغو سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په یوه استولي لیک کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن اداره مخکې له دې چې ناوخته شي باید د هغو افغانانو لیکدولو ته لومړیتوب ورکړي چې ژوند د دوی پټکو په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. په دغه لیک کې پر امریکا د غراز انتقاد شوی چې په کارونو کې له افغانستان ایستل کېدونکو کسانو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې اورو.
یو سلو درې غیر دولتي ادارو او سازمانونو د هغو په لسګونو زره افغانانو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی چې ویل کېږي ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغو سازمانونو او ادارو چې په پراختیایي بشري سولې د پناهندګۍ، کډوالۍ او میشتېدو په چارو کې کار کوي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ته په استولي لیک ویلي چې ډېر دغه افغانان چې د پخواني حکومت په مختلفو قضا، مدني ټولنې، رسنیو او د بشري حقونو په برخو کې کار کاوه اوس ګواښل کېږي. په هغه غټ لیک چې د سازمانونو استولې او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل خبر کړی، د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتل شوی چې د زیانمنیدونکو افغانانو لیک ته لومړیتوب ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې دوی په خوندي ډول لیکدول کیږي. د سازمانونو د بایدن پر ادارې انتقاد هم کړی چې د افغانانو د لیکدولو پروسه په جدیت مخته نه ده بيولې او هغه ته لومړیتوب نه دی ورکړی. په دوام کې د غرض ویل شوی چې مخکې له دې چې ناوخت شي باید د لیک پروسه چټک شي. د نړیوال پراختیا مؤسسو، بشرپالو ادارو او د کډوالو سازمانونو مشرانو د غرض ویل چې که سپینه ماڼۍ دغه پروسه چټک نه کړي نو هغه باید د بهرنۍ پالیسۍ او د بشري حقونو د ژمنې په برخه کې د بایدن پر ادارې تور داغوي. دغه ادارو په استولي لیک د شپږو مهمو ټکو یادونه کړې. د بیلګې په توګه له متحدو ایالتونو غوښتل شوی چې د افغانانو لپاره د اسانتیا برابرولو لپاره یو همغږي کوونکې ډله جوړه کړي، د هغو افغانانو لیکدولو ته زمینه برابر کړي چې له امریکا سره ارتباط لري یا خپل نږدې خپلوان په دې هیواد کې اوسي. د سفر سندونه، ډیپلوماتیک یاداشتونه او ملاتړ لیکونه د له خطر سره مخامخ افغانانو سره شریک کړي. له امریکا د غرض غوښتل شوی چې په مختلفو هیوادونو کې په خپل پوځي اډو کې د امکانات او پرسونل زیات کړي ترڅو د اسنادو څېړنه په کم وخت کې ترسره شي. د یو سلو درې ادارو او سازمانونو مشران د بایدن له ادارې دا غوښتنه داسې مهال کوي چې امریکایي جګپوړو چارواکو تل پر دې خبرې تاکید کړی چې له خطر سره هیڅ یو افغان به په افغانستان کې پرې نه ږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټوني بلینکن دا ډول ژمنه د اګست په 10مه کړې وه او ویلي وو چې د افغانانو د ایستلو بهیر ته به دوام ورکړي.
We've worked intensely to evacuate and relocate.
موږ سخت کار کوو چې د هغو افغانانو د لیشت او ځای پر ځای کولو لپاره زمينه برابر کړو چې له موږ سره کار کړي او له خطر سره مخامخ دي. ډیر مو استلی خو یو شمیر نور تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. موږ له هغو سره د مرستې لپاره کار ته دوام ورکوو. زموږ منه هیڅ ضرب العجل نه لري.
امریکا او متحدانو د اګوست د میاشتې له 15مې چې طالبانو کابل ونیو تر دې شمې پورې له 140,000 زیات امریکایان د نورو هیوادونو اتباع او له خطر سره مخامخ افغانان د کابل نړیوال هوایي ډګر په پوزي الوتنو کې وېستل خو ویل کېږي چې په 10,000 نور افغانان چې وایي ژوند له خطر سره مخامخ دي تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. دغه ادارو او سازمانونو د امریکا د ملي امنیت سلاکار ته پاسته ویلي لیک کې دغه راز غوښتنه کړې چې د غیر دولتي ادارو او سازمانونو د جګپوړو مشرانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د یو ګډه غونډه جوړه کړې چې په نتیجه کې د هغو افغانانو وضعیت ته سمدستي رسیدګي وشي چې ژوند په خطر کې دی.
و موریدل چې د څه باندې سلو غیر دولتي سازمانونو او ادارو مشرانو د هغو پلسګونو زره افغانانو د چټک لیکدول غوښتنه کړې چې زیانمنیدونکي بلل شوې دي. د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتونکو کمال سادات همدا شیبه د امریکا له نیویارک استډیو ته وصل شوی. سادات سپستړي مشي راځي په دې پایل کې چې امریکا رښتیا هم خپل مسولیت نه دی ادا کړی لکه څنګه چې دغه غیر دولتي ډلو او سازمانونو ورته اشاره کړې.
ډیر مننه لودین صاحب. او لمړی خدا چې دغه مسولیت کاده شوی دی په بشپړ ډول نه دی. او دیمه دا چې ډیر په لسګونو زره نه بلکې له دې ډیر داسې کسان شته چې هغه نه یوازې امریکې ته بلکې نورو هیوادونو ته د تګ حق لري لیکن داسې اړوند هیوادونو ونه کړل. هغه کم شمیر کسان چې هغوی په یوه طریقه رسیدګي وکړای شوه هغوی له هیواده ووتل لیکن ډیر داسې کسان شته چې هغوی له مکملو اسنادو سره هغوی لسو کلونه زیات یا په دشل کاله دوی کار کړی دی خو د چټکې پروسې دوی له دغې پروسې نه محروم کړه. دویمه خبره دا چې تقریبا په اونۍ کې په سلګونو کسان ما سره اړیکې نیسي تماس نیسي څوک مدني فعالان دي یا ځوان سیاست مداران دي یا هم دې څلوېښتو نړیوالو ځواکونو سره کار کړی دی هغې د دغې پروسې نه شکایت کوي او د دوی ژوند رښتیا هم چې په خطر کې دی.
څه وایي سادات صاحب دغه ځوانان چې په افغانستان کې باندې او غواړي چې لویدیځو هیوادونو ته یا هم نورو هیوادونو ته ولاړ شي د دوی ستونزې څه دي؟ تاسو سره څه ډول مشکلات دوی شریکوي؟
لومړی خدای چې لنړیوال ځواکونو سره کار کړی دی او دوی ویر لري او خوندي نه دي. دویم دا چې د دوی هغه فعالیتونه چې د دوی په سوشل میډیا کې په مدني په اجتماعي رسنیو کې یا په مخامخ غونډو کې یا په خبرونو مجلو په تلویزیونو کې راغلي دي د خپل ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه فعالیتونو باندې گواهی ورکوي. د دې ترڅنګ که دغه ځوانان لدین صاحب نورو هیوادونو ته نه یوازې امریکا ته نورو هیوادونو ته بیول کیږي همدا اوس باید د دوی مشکلاتو ته چې دیننه په افغانستان کې د هغې ته رسیدګي وشي. دا ځوانان پیسې نه لري. دا ځوانان د پاسپورټ یا د نورو اسنادو جوړولو دپاره امکانات نه لري. د هغوی غربت دی په کور کې د خوراک څخه څه نه لري. زموږ غوښتنه یوازې دا نه دی چې دوی دې له افغانستان نه وایستل شي بلکې په افغانستان کې دننه اوس چې کوم له مشکلاتو سره مخامخ دي هغوی ته در رسیدګي وشي. غلی لودین اجازه راکړئ چې دا خط یوازې جو بایدن ته هغوی ته نه بلکې هغه څلوېښتو هیوادونو تر څنګ دی د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته هم ولېږل شي چې هغه په افغانستان کې مستقیما حضور درلودي.
بله سادات صاحب، تر ډیره دغه غیر دولتي ارګانونه چې دي انتقاد کوي پر چارواکو باندې، خصوصا پر امریکا باندې، دغه راز بریتانیا باندې، اما چارواکي په ظاهر ځان سپین بولي. دوی وایي چې دوی خپل مسولیت ادا کړي، یو لکه څلور ویزر افغانان راوېستل او نور هم چې دوی مستحق ګڼي له افغانستان راباسي. دا تضاد ولې دولتي چارواکي ځان ګرم نه بولي اما غیر دولتي بنسټونه بیا دوی ملامت کړي؟
اصلا کې هر کلی کو چې هغه کسان چې دوی له افغانستان راو بسل یو خی اقدام لیکن بشپړ نه دی او په دې کې نیمګړتیاوي کوي مکمل شوی نه دی. مونږ بشپړول مکمل غواړو او هغه نیمګړتیاوي چې اوس او مستحق کسان دی پیری نه دی اړوند هی ودونو ته استل شي هغه کسانو ته د رسیدګي وشي. دویمه خبره دا چې ځنی داسي کسان دی چې هغه لیویر یا لیدار له چا سره تماس هم نشینی ولای. نو که په دې پروسه کې لا په افغانستان کې لا واکمنو کسانو سره دلته د کوم متحدین نړیوال متحدین چې وو هغه لکه څنګه چې افغانستان ته راغلل په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي داسې دی وسوم ام دغه نټو ایصاف سره کینی او دی وای چې دی دوی ملګری دوستان یا چې دوی سره کار کړی دی په یغې دی سلام مشورې سره وکی لیکن تاسو چې باید وشي هغه ست نه دی شوی
ویل لري مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین او د چارو کتون کې کمال سادات صاحب ډیره ډیره مننه چې مخترم په دې خبرونه کې ګډون وکړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اوریدونکو نو راپورونه ورسته راځي خو اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو او تبصرو غورچان له مجیب حبیب زیناورو
وار اند ډراګز د افغانستان په چارو کې د کارپو بارن تروبن مقاله خبره کړې ده په مقاله کې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د حضور د ضعف او قوت ټکی راخستل شوې دي لیکوال د افغانستان د سولې اوږدې پروسې د جمهوریت سقوط او د اگست په 15مه د طالبانو د بیا راتګ موضوع ته پام کړی د مطلب په دوام کې لولې چې نن افغانستان په هغه اندازه یو سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لري چې د اگست په 14مه یې درلود په لیکنه کې دا هم راغلی چې طالبان خپل په افغانستان کې د ویډل تسلط ناممکن بولي لیکوال استدلال کوي ک طالبان لا هم په داسې وڅر ټینګار کوي اسلامي امارات به د تیرو نظامونو د برخلیک سره مخ وي طالبان خپل ماقت حکومت د سپتمبر په اومه د درویش نارینه وو غړو په حضور اعلان کړ د طالبانو چارواکو ویلي چې حکومت یې ټول شمول دی خو ځینی په افغانستان کې د نن او بهر دا ډول سرګندونه نه مني ځینی گاونډي هیوادونه لکه تاجکستان ایران او اروپای اتحادیه وختي چې افغانستان کې د ټولو سیاسي جریانونو په ګډون پراخ بنسټه حکومت رامنځته شي د جنونو د حقونو رعایت او خزو ته د زده کړو د زمينه برابرول ل طالبانو نور عمده وخت نه دي پم دې تړاو د بشر حقونو تاریخ پرونه هم یو مطلب خبر کړي چې عنوان یې دی ل طالبانو تر طالبانو د خزو د حقونو په برخه کې امیدونه او ناهیلي د بشر حقوقو د څار بنسټ د خزو د حقوقو د برخم راستياله هی دربار ویلي په افغانستان کې د هلکانو خوندې پرانستل شوی خو ډیر شمیر جونې نشي کولای خوندې وتا ولاړ شي د لیکنه په دوام کې راغلی چې ډیرې خزه لخپلو دندو لري کړل شوی دي لیکوال وایي چې خزه د خپل حقوقو د ترلاسه کولو په خاطر مبارزه کوي دوی وغوښتل چې له طالبانو سره مذاکره وکړي او کله چې د هغوی هڅه بریالي نشوي نو په اعتراضونو یې لاس پورې کړ طالبانو ویلی چې انجونې پزین ولایتونو کې لکه بل خلاص پګم ټولګي پورت هم خوندځي وتځي د غوی ویندویان وای چې اوس پر داسې طرز عمل کار کوي چې په نور ولایتونو کې هم ورته اقدام تر سره کړي هغه انجونې چې لاس دکړو محروم شوی دی وای چې لا هم نه پوهیږي چې مشخصا دا طرز عمل کله بشپړ او پلای کیږي لدا غونجونو یو شمیر ازادي رادیو ته ویلي چې د روخان راتلونکو په اړه هیلمند نه دي هیدربار ویلي چې افغانستان په 2003 کال کې د خزو په وړاندې د تبعیض د منې کنوانسیون لاسلیک کړي لیکوال اعلان نړیوال ټولنې وغوښتي چې پر طالبانو د فشار پر راوستلو سره د افغان خزو له حقونو دفاع وکړي
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري طالبانو هغه راپورونه چې وایي د پخوانی حکومت د امنیتي ادارو یو شمیر غړي له داعش سره یو ځای شوی رات کړل د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته دا د یو شمیر ټولنیزو رسنیو تبلیغات وبلل تفصیل د نورياس نوري پر راپور کې
په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکو هغه راپورونه چې ګوند د پخوانی حکومت د ملي امنیت د ادارې او دفاع وزارت یو شمیر سرتیري د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی رد کړل او هغه د ټولنیزو رسنیو تبلیغاتو بلل امریکایي وال ستریت جرنال ورسپانه تیر ورځ د یو شمیر سرچینو له قوله خبر ورکړ چې د امریکا لخوا روزل شوی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې او د ملي اردو د ځانګړو ځواکونو یو شمیر پخوانی غړي چې اوس خپل امریکایي ملاتړو یوازې پرخي او طالبان تعقیبوي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی دی خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد تیرش په ناوخت ازادي رادیو ته د راپورونه رد کړل او وی ویل
راپورای پیوستنی ساکر قبلی بودای
له داعش سره د تیر حکومت د سرتیرو د یو ځای کېدو راپورونه حقیقت نه لري شای هغه ځینې فیسبوکی او د ځینو جعلی رسنوي تبلیغات وي مشت د اړه شواهد نه دی لیدلی او دا شای ممکن هم نه دی
وال ستریټ جرنل ورسپانې له داعش سره د پخوانی حکومت د یو شمیر سرتیرو د یو ځای کېدو خبر د یو شمیر طالب مشرانو د پخوانی حکومت د امنیتي چارواکو او یو شمیر نورو چې په دې اړه معلومات لري ورکړی او ویلي دي که څه هم دا لږ شمیر سرتیري دي چې له داعش سره چې په اوس وخت کې د طالبانو د رژیم ضد یوازنۍ پیاوړې مخالفه وسله واله ډله بلل کېږي یو ځای کېږي خو ښایي په راتلونکي کې دا شمیر زیات شي. وال ستریټ جرنال دغه راز ویلي چې له داعش سره دغه نوي یوځای شوي به له دې ډلې سره د استخباراتي معلوماتو په راټولولو او جنګي تکتیکونو کې مرسته وکړي او په دې توګه به دغه سخت دریځ ډله وکولی شي چې د طالبانو د برلاسي توپ وړاندې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. د اګست له 15مې رئیس چې طالبانو کابل نیولی او پر ټول افغانستان یې ولکټینګه کړي د اسلامي دولت ډلې د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. خو د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د داعش ځپلو ته به تر هغو دوام ورکړي چې ټغرې بشپړ له افغانستانه ټول کړی نه وي.
که د داعش ځینې تحرکات ولیدل شي هغه به وځپل شي او ټغرې د ټولېدو په حال کې دی. په ټولو ځایونو کې داعش ځپل شوی او مزاحم نه دی.
که له داعش سره د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ادارو د یو شمېر غړو یو ځای کېدل تایید شي دا به لومړی ځل وي چې داعش د پخواني حکومت غړي ځان ته جذبوي. هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم په وړاندې د یو بالقوه ګواښ په توګه کتل کېږي. دغه راز د امریکا دفاع وزارت هم تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې ممکن د اسلامي دولت سخت دریځ ډله یا داعش په لنډ وخت او القاعده په نسبتا زیات وخت کې په افغانستان کې د دې توان پیدا کړي چې پر متحدو ایالتونو او د سیمې پر هیوادونو بریدونه وکړي. دا خبره په دفاعي او د پالیسۍ په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال کولن کهل د تیرې سیشن به پورس د امریکا د کانګرس ایوې کمیټې ته کړې وه.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې د یو شپې تنجونو په ګډون 203 ځوانان د نیمل وړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ نه فارغ شول. یاد فارغ شوي نجونې او ځوانان په دې اندېښنه کې دي چې هغوی ته به د کار کولو زمینه برابره شي او کنه. دوی وایي په ډیرو سترو هیلو یې نیمل وړې زده کړې پیل کړې خو تر فارغېدو وروسته یې راتلونکی نامعلوم دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې هغه خزینه او نارینه ځوانان چې له روغتیایي زده کړو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او د افغانستان د عامې روغتیا او نورو بنسټونو غواړي چې دوی ته په مرکز او ولسوالۍ کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی زیاتوي د زده کړو په پیل کې ډېرې هیلې او امیدونه درلودل خو په افغانستان کې وروستیو سیاسي بدلونونو دوی ناهیلي کړي او نه پوهیږي چې دوی ته به په خپلو مسلکونو کې د خدمت کولو زمینه برابره شي او کنه. یاد اندېښنې په خوست کې د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټ څخه یو شمېر فارغ نجونو او ځوانانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړي. کیوا د هغو نجونو له ډلې ده چې نیمه لوړې روغتیایي زده کړې بشپړې کړي خو وایي د دوی راتلونکی نامعلوم دی.
سرنوشت نه دی معلوم. زه پانتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. د نه یې معلومه زه کوم فلسم. اوس پانتون نه فارغه شولم زه تر کور ته ځم. د نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. نهیلی می نورم ډیره شوله. تقریبا زه فارغېدم ډېر په هیلې سره جګه شوی وم. سهار خو ګدول ته راغلم موږ ملي سرو دم ونه لرلو. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یم ماتې شوې.
فارغ ځوانان هم د طالبانو له حکومت او نورو بنسټونو غواړي چې دوی سره د کارموندنې په برخه کې مرسته وکړي.
نوم مې عبدالجبار درمان ده. موږ د سیتامینا یا د هغه امکاناتو چې جوړ کړی دي د طبابت په برخه کې زمونږ هله دغه ده چې زمونږ خوارۍ په بولاونه شي او مونږ ته د کار زمینه برابر شي تر څو مونږ د خوار ملت یو جوګه وګرځو او خپل کار مخته یوسو.
د احمد شاه ابدالي د روغتیایي زده کړو مسؤل نور الله قاضی‌زاده وایي په اوس وخت کې د زده کړو بهیر ښه شوی او د دوی فارغان کولای شي ټولنې ته معیاري روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي.
تقریبا 203 نفر وو چې په دې کې یو شپته یې و ناس محصلین په مختلفو څانګو کې کابلګي کې پروتست کې او درسین کې په همدې ډول پاتې ذکر هم په مختلفو رشتو کې فارغین ورکړل چې دا فارغین کامل اطمینان ورکوم. خوش میشته دا ډاډه یم چې دا به د طبي برخې په ټولو برخو کې انشاءالله مثبت خدمات ټولنې ته ارزان کړي.
د طبي علوم استاد پوهان ډاکټر بادشاهزار عبدالي وایي د روغتیا په برخه کې د نیمل وړو زده کړو فارغان ډیر مهم او ټاکونکی رول لري.
نو بدون د نرس نه بدون د قابلې نه ډاکټر هیڅ نه شي کولای. بدون د پرمیسس نه چې ښه دوا ورکړي ډاکټر هیڅ نه شي کولای. بدون د لابراتوار او طبي ټکنالوژۍ نه چې ډاکټر تشخیص کوي په هغه باندې ډاکټر تشخیص نشي کولای. نو اساسي رول چې بځی کوي هغه د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه دي د هغې فارغین دي.
د خوست روغتیایي مسؤلین هم ټولنې ته د لوړو او نیمه لوړو زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو کادرونو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې د دغې مجلې د پای شېبو ته رسېدلی یو. اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سپین بولدک چمن دروازه نن سه شنبه د ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل کیږي. د کندهار د سپین بولدک د کمیسارۍ مرستیال مولوي همایون همت تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې دا لار به نن سهار 8 بجې پرانیستل شي او هر ورځ به 8 ساعته پرانیستی وي. د نیوزیلند حکومت خپل یو ډیپلوماټ د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وګماره. د نیوزیلند بهرنی چارو د وزیر ویاندې نانایا ماهوتا پرون ویل چې په متحده عربی اماراتو کې د نیوزیلند سفیر ماتیو هاوکینز د افغانستان لپاره د نیوزیلند استازي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال شلوره جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره پرون تمرینونه وکړل. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه له هند سره په ابوظبي کې مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي تر دې دمه پریکړه نه ده شوې چې د پخواني کپتان او تکړه لوبغاړي اصغر افغان په ځای څوک لوبډله کې شامل شي. د سعودي عربستان د تیلو شرکت په دریو میاشتو کې 1.5 سلنه ګټه کړې ده. د سعودي ارامکو شرکت وایي چې د ساکال دریم فصل په دریو میاشتو کې ناخالص عاید 1.5 میلیارد او 400 میلیونه ډالر و. حال دا چې پروسه کال په ورته موده کې دا شمیر 1.5 میلیارد او 800 میلیونه و. او په نړۍ کې د کورونا او بالغ خپرېدو وروسته په څکم دو کلونو کې د دغه ویروس له کبله د مړو شو شمیر تر 50 میلیونه واوښت. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که د ازادي راډیو پر خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې څه پیښه شوې وي زموږ پیغام ثبتونکي ماشین ته خپل پیغام ثبت کړئ. اوس هم په همدې ماشین کې یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
بلی السلام علیکم. زه محمد خان مبارز هلمند ولایت استاد سره په تماس کې یم. ما د هلمند ولایت د مخابرات ریاست څخه داخله ورزده چې بعد په هلمند کې مخابراتي شبکو ته په جدي توجه کې ځکه چې د هلمند په اتیا فیصده خاورو کې مخابراتي شبکې په نشتون حساب دي. والسلام.
السلام علیکم. یو تن معید د پکتیکا ولایت اوسیدونکی کریم. دا پیغام طالبان ورونو ته وړاندې کوم. زموږ معاهدې مې دوه لاس ورکړې په مهینو باندې والله کور کې یو فی نه لرو وروره جانه دا زموږ معاهدې نوماش پوره کړي دي. الله په رضا اول معاهد ته څوک کار هم نه ورکوي. هغه روغ جوړ ښه دي کار به وکړي. موږ ولاسم یو فی لرو دی الله په رضا باندې معاهدې نوماش لرې طریقې باید باول باید داس لري. تاسو په اسلام کښې معلوم ده ډېر غریب طبقه ده. معاهدین ډېر غریبان دي. ازادۍ راډیو باید زموږ پیغامونه وټولو چارواکو طالبانو ته نوی ته ورسوي چې موږ سره باید کومک وکړي. موږ ولا خپلې ښځې جواب راکوي. پیسې نه لرئ ماش نه لرئ کار نه پرېښی کور خو پرېږدئ د کور د باندې ولاړ پردي کور کښې پراته وي خپل کور نه لرو وطن ته راغلي له کابله چې وسلام په احترام.
زه حکم خان کوچی خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما دا پیغام د وروره چې دا ټول خلک به د خپلو ستونزو باندې غږېږي. وکیل زموږ کوچیان چې دي د پاکستان لارو کې لا د غلام خان په لارو کې لا مطلب خرلوسیو لارو کې چې دوی ته کومې لارې په مخ کښې دي او ورته نږدې دي په دغو لارو باندې نه مخکې حکومت غوښتنه وکړله او جوګنه وکړله. دوی ته یې څه د سولې فرصت پیدا نه کړ. نه دي حکومت غوښتنه تر اوسه ورته کړې ده لارې نه دي ورته زده کړي. دوی په ډېرو سختو مشکلاتو کښې په دې افغانستان لا خوست لا ننګرهار چې کومه علاقه وي دوی مالونه هلته کښې سره ورته وي لا وخت پې تېروي. په ډېرو مشکلاتو باندې دوی وخت تېروي په خرچو باندې تېرېږي پې. نو زما دا نظر ده چې حکومت له چارواکو نه باید دغو خلکو د دغو لارو د کوچیانو د پاره هم یو غم وخوړل شي. وسلام په ډېر احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. په بلخ پرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.